شپږ بجې دی. السلام علیکم، فریده هوټ سیفیم او تاسو ته د ازادي رادیو په خبري مجلې کې ښه راغلاستم. اورې چې د ناتو سرمنشي نن د کابل د سفر په لړ کې ویل چې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفینو حمله کمی شوي او هغوی نور په دفاعي حالت کې دي. رسموسن افغان امنیتی ځواکونه د خپل هیواد په امنیتی چارو کې بریالي او بلل. افغان ولسمشر چې له هغه سره خبرې کولې په خبری کانفرنس کې یو ځل بیا پر پاکستان ټینګار کړی چې له افراطیت څخه دی د وسیلې په توګه کار نه اخلي. په دې مسایلو باندې مفصل راپورونه لرو په روانه خبری مجله کې. خو لومړی به راشو خبرونو ته. احمد شیبر د نن ورځې مهم خبرونه راټول کړي.
د ناتو سرمنشي وویل 50 هیوادونه له افغانانو سره پر خپل شمنه ولاړ دي. ولسمشر کرزی د انتخاباتو د شکایتونو په کمیسیون کې د بهرنیانو موجودیت د افغانستان له ملي حاکمیت سره په ټکر کې وباله، او د جرمني سر اعظم وایي اروپایي ټولنه باید د غړو هیوادو د بودیجې د ویټو واک ولري. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن نن په کابل کې وویل نړیواله ټولنه پر خپلو ژمنو ولاړه ده څو افغان ځواکونه وروزي او د دې جوګشي چې د خپل هیواد امنیتي چارې تر 2014 کال وروسته په غاړه واخلي. د ناتو عمومي منشي په کابل کې له ولسمشر کرزي سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل افغانستان به په خپلو پښو ودرېږي، خو افغانستان په یوازې سر په خپلو پښو نشي درېدای.
زموج
نننای سفر زموج د شمن شکار سرګندوی کوي. د ایصف له ائتلاف سره ټول 50 غړي هیوادونه له افغانستان سره پر خپل شمنه د اوس لپاره او د اوجدې مودې په مخه ولاړ دي. دا ستر فرصت دی چې په خپل سترګو هغه پرمختګ وینو چې موږ یې ملاتړ کوو. د ناتو عمومي منشي نن د ناتو د یو جګپوري پلاوي په مشرۍ کابل ته ولاړ. ولسمشر کرزي په دې خبري غونډه کې څرګند کړه چې افغان ځواکونه دې ته چمتو دي چې د خپل هیواد امنیتي چارې په غاړه واخلي.
To expedite the process of transition.
افغانان تیار دي چې د واکس پارلو بهیر ته کچیرته اړتیاوي سرعت ورکړي. نو دا خبر لټول اړخونو هم زموږ لپاره شته او هم د ناتو لپاره. ناتو موافقه کړې ده چې د یو نوي ماموریت لاري ورسره تر 2014 کال له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي او سلام مشورې وکړي. بلورته افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د بهرنیانو لګډون سره نن مخالفت وکړ. ولسی جرګې په دې ورستیو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو او تشکیلاتو نوی قانون تصویب کړ چې له مخې ملګری ملتونه کولای شي دوه بهرنیان د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې شامل کړي. خو جمهور رئیس کرزی په خبری کانفرنس کې په کابل کې وویل
برای افغانستان که به طرف خود ارادیت کامل
د افغانستان لپاره چې د اساسي قانون له تصویب وروسته د خپل حاکمیت پر لور ګامونه اخیستي، د افغانستان د انتخاباتي پروسې کې د بهرنیانو حضور د هیواد له ملي حاکمیت سره سم نه دی.
افغانستان تر مطابقت به حاکمیت ملي افغانستان نه میشه.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو او تشکیلاتو نوی قانون د مشرانو جرګې تصویب او د جمهور رئیس توشیح ته هم اړتیا لري. د کابل پروان په لوی لار د تیلو په یو ټانکر کې چاودنه شوې ده. د پروان ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر ضیاء الرحمن سید خیلی ازادي رادیو ته وویل د پیښه د ټانکر موټر په باډۍ کې د ځای پر ځای شوې ماین له عمله شوې ده. طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی دی. هغوی ویلي چې د تیلو د ټانکر په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو په اکمالاتي کاروان پورې مربوط و. د پروان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دې اړه یې پلټنې پیل کړې دي. دا د کابل پروان پولوی لار په دې ورستیو کې د تیلو په ټانکرونو کې د ماینونو د ځای پر ځای کول او چاودنو څلورمه پیښه ده. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل نن وویل اروپایي ټولنه باید دا واک ولري چې د غړو هیوادو ملي بودیجه وی ټوکړي. انګلا مرکل د جرمني ولسی جرګې ته د اروپایي مشرانو تر غونډې مخکې وویل د اروپایي ټولنې د اقتصادي چارو کمشنران باید د اختیار ولري چې نه انډوله بودیجه رد کړي. مرکل د اروپا د اقتصادي بحران د ستونزې د مخنیوي هڅې هم په خپلو خبرو کې وستایلې.
مانچس است بیرایتس گشافت ان دیزن 3 یارن در کریزه هابن وی ام اوبریگن
ډیر لاسته راوړنې لرو. د اقتصادي بحران په دریو کلونو کې موږ په اروپا کې دومره څه ترلاسه کړي چې مخکې مو په کلونو کې نه و ترلاسه کړي. موږ د دې نقشې وینو چې د ایروزون بحران کنټرول شي. د اروپایي ټولنې د دوه ورځنۍ سرمشیزه نن د کابل په وخت د شپې له 8 بجو وروسته په بروکسل کې پیل شي. یونانی کارګران په دریو اونیو کې د دویم ځل لپاره نن بیا کار ته نه دي تللي. دوی د معاشونو او تقاعد پیسو د کمیدو پر نوي پریکړه اعتراض کوي. د دغه څلورویشت ساعته اعتصاب په پیل کې چې د کارګرانو دوو لویو ټولنو د هغه غوښتنه کړې ده، د اتن په مرکزي سیمه کې سړکونه خالي دي او اکثر دوکانونه بند دي. یو مظاهره کوونکی کرسټوس از وویل
Νομίζω ότι καλό είναι ο κόσμος να βρίσκεται και να διαδηλώνει, αλλά όχι για τη διαδήλωση.
زه فکر کوم چې دا د خلکو په ګټه ده چې راپاسي او د خپلو حقونو لپاره احتساب وکړي، خو خلک باید یوازې د مظاهرې لپاره مظاهره ونه کړي. دوی باید مسایلو ته ډېر ځیر شي او په دې پټپه ولاړ حالت ته باید فکر وکړي چې پکې راګیر شوي یو. د یمن په جنوب کې د جار پر شار د بې پیلوټ الوتکې په برید کې له رپورټونو سره سم د القاعده نه تنه نن ووشل شول. خبری رسنۍ د یوه یمنی چارواکي په وینا څرګندوي چې احتمالا بې پیلوټ امریکایي الوتکې د القاعده غړیو پورې وې ډلې توغندي ووشتل او هغوی ووشل. او د اروپایي ټولنې د استازو یوه ډله د تاجکستان په ختیځ کې نن د بدخشان سیمې ته ولاړه، وروسته تر دې چې په جولای میاشت کې د تاجکستان حکومت په دې سیمه کې د یاغیانو پر ضد عملیات وکړل. دا لومړی ځل دی چې لویدیز ډیپلوماتان له دې سیمې لیدنه کوي. د عملیات وروسته تر دې وشول چې یو امنیتي مسؤول هلته ووشل شو. د ازادي راډیو د تاجک څانګې له رپورټونو سره سم نږدې اویا تنه چې لږ تر لږه شل پکې ملکیانو په بدخشان کې د دښمنیو له امله وژل شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د ناتو عمومي منشي نن په کابل کې هغه وزیر رد کړی چې ګڼي د ناتو پوځیان له مخکنی اعلان شوی مهال ویش مخکې له افغانستانه پوځیان باسي. افغان ولسمشر وایي که پاکستان د سخت دریځو ملاتړ کوي نو لکه د مار یې خلکو ته هم ټکونه ورکوي. د ولسي جرګې د شکایتونو د کمیسیون مشر وایي د افغان ولسمشر مرستیال یو داسې مجرم خوشی کړی چې په لسګونو کسان یې وژلي او خلکو ته یې ډیر تاوان رسولی.
یو سلو یو ویشت نفره په قتل رسوي او یو سلو دو پنځوس کور یې مجر کړي دي. ته موږ ونیوی څلور شپې بعد معاون صاحب دوم کلیلي صاحب رایله کې ځکه مستقیما د هغه د ګوند د حزب سړی و.
او څېړونکي په دې باور دي چې پر ایران اقتصادي بندیزونو پر دې هیواد ژور اغیز کړی دی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن ډاډ څرګند کړ چې د دې سازمان غړي هیوادونه به د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز ته پام وکړي. نوموړي چې نن له ولسمشر کرزي سره په کابل کې یو ګډ خبري کانفرنس ته خبرې کولې وویل مهمه ده چې افغان امنیتي ځواکونه د پرمختللو پوځي تجهیزاتو مدیریت او ګټه اخیستنه زده کړي. ولسمشر کرزي هم په دې کانفرنس کې وویل چې له راسموسن سره یې ډېرې خبرې د افغان پوځ او دفاعي ځواک په پیاوړتیا باندې وکړي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین پر راپور کې.
وروسته له دې چې افغان ولسمشر د امنیتي ځواکونو د تجهیز په برخه کې د نړیوالې ټولنې په پروګرام انتقاد وکړ، د ناتو عمومي منشي وویل چې د دغه سازمان غړو هیوادونو د افغان ځواکونو د تجهیزاتو د کمښت ارزیابي پیل کړې ده. اندرس فوګ راسموسن د پنځمې پورس په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ مهمه ده چې افغان ځواکونه د پرمختللو پوځي تجهیزاتو مدیریت او د ګټه اخیستنې لارې چارې زده کړي.
Only a question about the provision of equipment.
یوازی د تجهیزاتو د ورکولو مسأله مطرح نه ده، بلکې مهمه ده چې افغان ځواکونه باید د دې ورته پیدا کړي چې څنګه د داسې تجهیزاتو مدیریت وکړي. زموږ په روزنیزو پروګرامونو کې باید دې ته ځای ورکړ شي ترڅو موږ ډاډه شو چې افغان ځواکونو ته کوم وسایل ورکوو په ښه او اصلي لار کارول کیږي. موږ په دې موضوع ډیر تمرکز کوو.
راسموسن په داسې حال کې د افغان امنیتي ځواکونو د سمبالښت خبره کوي چې افغان ولسمشر دوه اونۍ وړاندې په نړیوالې ټولنې او امریکا سخت انتقادونه وکړل چې په تیرو یوولسو کلونو کې یې د افغان ځواکونو سمبالښت ته لازم پام نه دی کړی. ولسمشر هماغه وخت وویل چې که نړیواله ټولنه یا امریکا د افغان ځواکونو تجهیز ته پام ونه کړي نو دوی کولی شي چې په دې اړه چین، هند او روسیې ته مراجعه وکړي. ولسمشر کرزي له راسموسن سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې دواړو لورو د افغان امنیتي ځواکونو په سمبالښت، د هیواد د دفاعي ځواک په پیاوړتیا او ځینو نورو مسئلو ګټورې خبرې وکړې.
در جریان ملاقات ما در مورد کامیابی پروسه
مونږ په خپل ملاقات کې د امنیتي انتقال په بریالیتوب، د امکان په صورت کې له وخت نه مخکې د دغه بهیر په پای ته رسیدو، د افغان ځواکونو په تجهیز او روزنه او همداراز د افغانستان د دفاعي ځواک په پیاوړتیا خبرې وکړې.
کرزی او راسموسن دواړو د افغانستان د راتلونکي په اړه ډاډ څرګند کړ او ویل دغه هیواد امنیتي ځواکونه دې ته چمتو دي چې په یوازې سر امنیتي چارې کنټرول کړي. خو دواړو چارواکو د افغان سرتیرو لخوا پر بهرنیو ځواکونو حملې یوه جدي ستونزه وبلله او زیاته کړه چې د مخنیوي لپاره یې په ګډه کار کوي. د ناټو عمومي منشي وویل وسلوال مخالفین تل هڅه کوي چې خپل جګړهییز تاکتیک بدل کړي، خو ویل دغه کار د مخالفینو د بریالیتوب په معنا نه دی. هغه وویل چې دغه حملې به د ناټو په ماموریت هم اغیز ونه کړي. د ناټو عمومي منشي وویل چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د ناټو روزنیز ماموریت تر ډیره پاتې شي او افغانان باید خپل راتلونکي ته په ډاډه سترګه وګوري. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د ناټو سرمنشي نن د کابل د سفر په لړ کې د هم ویل چې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفینو حملې کمی شوي او هغوی نور په دفاعي حالت کې دي. رسموسن افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد په امنیتي چارو کې بریالي وبلل. د امریکا غږ آشنا راډیو ته په مرکې کې د هم ویل چې له 2014 وروسته به د ناټو پوځیان د افغان ملي اردو او ملي پولیسو د روزنې کار ته دوام ورکړي. عصمت سروان د ښاغلي رسموسن د څرګندونو نور جزئیات راوړي.
د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وایي چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان په دفاعي حالت کې دي. د دوی حملې کمی شوي او په سلو کې اتیا بریدونه په هغو سیمو کې دي چې د افغانستان د ټول نفوس یوازې 40% پکې اوسي. د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن دا خبره په کابل کې د امریکا شخ آشنا راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا طالبانو ماته کړې ده. سرمنشي وویل هغه سیمې چې د افغانانو لوی اکثریت پکې اوسي نسبتا امن او خوندي دي او دوی په افغان امنیتي ځواکونو کې پرمختګ ویني. د ناټو سرمنشي په افغانستان کې د طالبانو د بلوا د دوام د علتونو په اړه وویل مذهبي افراطیت او بیوزدي یا د ژوند شرایطو د خرابوالي ترڅنګ هغو پناه ځایونو هم په افغانستان کې د جګړې له دوام سره مرسته کړې چې د پاکستان په خاوره کې دي. فکر کوم دا څو علتونه لري. ظاهرا مذهبي افراطیت یو علت دی. د بیوزلۍ او د ژوند د شو شرایطو د نشوالي له کبله خپګان نشم ردولی او ممکن دا بل علت وي. خو له بده مرخه دا هم حقیقت دی چې موږ د پولي د پوري غاړې د فعالیتونو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمه کې د تیرورستانو د زالو د ستونزې شاهدان یو. د وسلوالو مخالفانو پر ضد په مبارزه کې د جګړې ترڅنګ اقتصادي او اجتماعي پرمختګ ضروري وباله او خلکو ته د افغانستان د حکومت له لوري د لومړنیو خدماتو په شمول ښه حکومتداري تر ټولو مهمه وګڼله. د ناټو عمومي منشي دې ته په اشاره چې د افغانستان د 15% نفوس د امنیت مسؤلیت د افغان ځواکونو په لاس کې دی، د ناټو پوځیانو له وتلو وروسته د افغان ځواکونو پر وړتیا ډاډ څرګند کړ. زه ډاډه یم چې افغان امنیتي ځواکونه به د 2014 کال تر پایه د بشپړو امنیتي مسؤلیتونو د اخیستلو جوګه شي. موږ د افغان امنیتي ځواکونو په کار کې کامیابی وینو. د ناټو سرمنشي د افغان امنیتي ځواکونو له منځه د ناټو پر پوځیانو د حملو په اړه وویل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ډاډ ورکړی چې د مسئلې ته به لومړیتوب ورکړي، ځکه چې دا ډول حملې د افغان امنیتي ځواکونو او ناټو پوځیانو ترمنځ اعتماد او باور ته زیان اړوي او له بلې خوا په افغانستان کې د ناټو پوځیانو له حضور سره د ناټو د غړو هیوادونو د خلکو ملاتړ زیانمنوي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ناټو عمومي منشي نن په کابل کې هغه اوازې رد کړې چې ګڼي د ناټو پوځیان له مخکنی اعلان شوي مهالویش مخکې له افغانستانه پوځیان باسي. د تاکید وکړ چې ناټو پوځیان به د 2014 تر پایه له افغانستانه ونوزي. د ناټو د سرمنشي د څرګندونو په اړه عصمت سروان د سیاسي چارو له دوو کارپوهانو احمد شاه سپر او پوهن روستار تریکی سره خبرې کړې دي. لومړی استاد روستار تریکی د ناټو د سرمنشي د څرګندونو په اړه نظر څرګند کړي.
تاسو فکر کوم چې ناټو اخلاقي او سیاسي دند لري
چې وران نو امن افغانستان مونته پات پرې نګدي او په اوسنۍ شرایطو کې زمينه ډېره مساعده ده چې د وسلوال مقاومت سره د خبرو اترو پر بنسټ باندې چې سولې یو پروګرام جوړ کړي.
استاد، ستاسو منظور دا دی چې که ناټو ځواکونه په اوسنۍ حالت کې چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره روغه جوړه نه وي شوي او ځواکونه وباسي، نو په افغانستان کې به بیا کورنۍ جګړه پیل شي؟
خب معلوم دار خود تاست معلومه ده چم ده هست ده دخ کورنه چکلی ده پیل زمینه ناتو پا خپلم مساعد کوی پا خپل با دیمانه مساعد کوی چه ده امنیتی ارگانو رو انتقال پروسه چه پا افغانستان که ده سو کلو رئیس مطرح ده.
سپر صاحب، تاسی هم باوری است چه ناتو غواړي چه تر 2014 کاله پوری خپل ټول ځواکونه وباسي او کنه؟
زه خدای فکر کوم چې ناتو او د ائتلاف قوتونه چې افغانستان ته راغلي دي له خاصو هدفو لپاره راغلي، او فکر نه کوم چې په دغه لس یولسو کلونو کې د دغه فاسد نظام په شتون کې دوی خپل هدفو ته رسیدلي وي او یا نور هم که وخت پر تیر شي ودي رسیږي. نو په دې خاطر چې دوی هدفونه نه بریالي شوي، زه داسې فکر نه کوم چې دوی به د افغانستان څخه وځي، ځکه خبرې هم متضادې دي.
څه فکر کوي که چیرته د ناټو ځواکونه په اوسنیو شرایطو کې په 2014 کال کې یا د 2014 په پای کې وځي، نو د داخلي جګړې امکان شته، او که فکر کوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د دفاع له عهدې وتلی شي؟
اصلا خود افغانستان دفاعي ځواکونه قابلیت د دفاع لري. افغانان ټول قهرمانان دي. ولې خبرې د سره خرابې دي؟ کله چې په افغانستان کې یو خدمتګار دولتي اداره نه موجوده، یو داسې اداره چې خلکو ته خدمتونه ارائه کړی سي، خلکو ته عدالت ورکولی سي، او د خلکو انساني حقوق او اجتماعي حقوق تامین کړی سي، داسې اداره متاسفانه شتون نه لري. د خلکو باور پر دغه اداره ضعیف دی. نو که چیرې په افغانستان کې خارجي قوتونه نه او د سولې مذاکرات هم بریالیتوب ته نه رسیدلي، همدغه همدغه کاسه وي د خلکو یقین او باور دا دی چې دغه نظام بقا نه لري.
د ناتو د سرمنشي د څرګندونو په اړه مو د دوه افغان سیاسي کارپوهانو احمد شاه سپر او پوهان تریکي خبري واوریدي. البته د دوی مفصلې خبري د ازادي راډیو په سبانیو خبرونو کې اوریدل شي. افغان ولسمشر نن د ناتو عمومي منشي سره تر خبرو وروسته په خبري کانفرنس کې په کابل کې را څرګند شو، او د یو ځل بیا پر پاکستان ټینګار کړی چې له افراطیت څخه د وسیلې په توګه کار نه اخلي. د ویل که افغانستان او پاکستان په ګډه د افراطیت پر ضد مبارزه ونکړي، نو د دواړو هیوادونو راتلونکي به خنوي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن ریپورت ته.
جمهور رئیس حامد کرزی افراطیت یو مار ته ورته وباله، وی ویل اومو لیدل چا چې د دې مار روزنه کوله خپل مخ راړولی او چی. ښاغلی کرزی وویل په افغانستان کې ښوونځي زده کوونکي او مشران د تیرو لسو کلونو راهیسې د ترهګرۍ ښکار دي، خو د تیرو دریو څلورو کلونو راهیسې پاکستان هم په همدې ستونزې اخته شوی دی. نوموړي د ملال یوسفزی مثال ورکړ چې د پاکستان او طالبانو لخوا په برید کې سخته ټپي شوې ده. ښاغلی کرزی وویل
پس امیدوار استم کی حقیقت بسیار
دی وی نو هیلمنیم چې دغه ډیر تریخ حقیقت چې د دوړ هیوادونو د خونځو په ماشومان حمله ده، د پاکستان مسؤل ورونه او خويند په دی باور کړی چې دغه ژوند چې موږ اختیار کړی او له افراطیت نه دی وی وسیلې په توګه کار اخلو د پاکستان په خیر نه دی، بلکې په ضرر دی. او بیا مې هم د پاکستان په ورونه او خويند غږ دادی چې افغانستان ته لاس ورکړي او د افراطیت له شر ځان خلاص کړو. که دغه کار ونه کړو د دوړ هیوادونو د راتلونکو په خیر به نه وي. د یو پښتنې په ځواب کې چې ځینې پاکستانی چارواکي دا کوي، په کونړ کې د پاکستان او طالبانو د یوې ډلې مشر مولوی فضل الله اوسیږي. نوموړي وویل د ډیورن له کرښې اخوا د پاکستان په خاوره کې د وسلوالو د مرکزونو موجودیت پر پوله د هغوی تګ راتګ ته لاره هواره کړې ده. ښاغلی کرزی د خبرې په کابل کې د پنجشنبې په ورځ د ناټو له عمومي منشي اندرس فوګراسموسن سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړې. هغه په داسې حال کې دغه خبرې کوي چې په نیویارک کې له خپل پاکستاني سیال سره په خپلې وروستۍ کتنه کې موافقه کړې چې افغانستان او پاکستان به د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کوي، خو جمهور رئیس کرزی د دې سند د لاسلیک کېدو لپاره یو شرط هم دی چې له پاکستانه به افغانستان ته د وسلوالو مخه نیول کېږي. پاکستان او چارواکو تل د افغان چارواکو د رنګ څرګندونې رد کړې دي. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان مشرانو په دې وروستیو کې دا موافقه هم کړې چې د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی به د لوی اختر لره رسیدو مخکې اسلام آباد ته ځي. تر اوسه د دې سفر نیټه چې ټاکل شوې د سولې له بهیر سره د یو ځای کېدو لپاره د طالبانو په هڅونه کې د پاکستان په مرستې پکې خبرې وشي نه ده اعلان شوې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د تماس ډله سبا جمعه د ترکیې په انقره کې غونډه وکړي. د غونډې ګډونوال به په افغانستان کې د امنیت او په نورو برخو کې د پرمختګونو په مسلو خبرې او سلام مشورې ترسره کړي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان په اړه د انقره په دې غونډه کې د پاکستان او افغانستان لپاره د متحده ایالاتو او جرمني د ځانګړو استازو سربیره د لسګونو هیوادونو ډیپلوماټان او استازي ګډون کوي. په دې غونډه کې بچي د جمعې پر جوړیږي د شیکاګو او ټوکیو لنډیوالو کانفرنسونو وروسته په افغانستان کې د امنیتي حالاتو او په دغه هیواد کې د پرمختګ په نورو چارو خبرې کیږي. دا چې د افغانستان د تماس د ډلې د غونډه د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې څومره اهمیت لري په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه متي الله خروټي ازادي راډیو ته ویل.
هر چیرې هر وخت هر چا سره کومه غونډه چې کیږي حتما هغه غونډه موثریت لري او نتیجه ورکوي. که چیرې موږ تاسو دغه غونډې ماغه وسیلو دغه غونډه کې هغه مسالې چې مطرح کیږي هغه پلانونه چې د افغانستان په خاطر جوړ شوی دغه د تطبیق امکانات چې څومره تطبیق شوی ده او څومره پاتې دي کوم عوامل او کوم انګیزه سره شوی ده چې دغه پلانونه چې د افغانستان تاسو ترتیب شوی په خصوص مختلفو کنفرانسو کې کوم عوامل په اساس تطبیق نشو هغه ملسی نقاط یا هغه سوالیه زیونه چې گویا دی پلان د عدم تطبیق مشکلات بیرون باسی یا بیرون نویس کهی دیگه دی حل پر دست غنده دی خلط جار کهی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د غونډې ګډونوال به له نړیوال ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال او د افغان حکومت په مشرۍ د دې هیواد د سیاسي او سولې د پروسو په اړه هم غور بحث وکړي. بل لور ته د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبر شوې اعلامیه کې راغلي چې د دې هیواد د باندنیو چارو وزیر داود اوغلو به د افغانستان د تماس د ډلې غونډې ته پرنستون کې وینا وکړي. د افغانستان د تماس نړیواله ډله 55 غړي لري او روسي غونډه د فنلند په مرکز هلسنګي کې ترسره شوې ده.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي چې د ولسمشر کرزي دوهم مرستیال کریم خلیلی له زندان څخه د لسګونو کسانو په قتل تورن کس په ضمانت خوشي کړی دی. د دې کمیسیون رئیس عبید الله بارکزي ازادي رادیو ته وویل چې عبدالحکیم شجاعي په اورزګان ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو د ویلوی ډلې قومندان د خاغلی خلیلی د وحدت اسلامي د ګوند غړی دی. د راپورونو له مخې عبدالحکیم شجاعي په اورزګان ولایت کې د لسګونو کسانو په وژلو او د خلکو د لسګونو کورونو په سوځولو تورن دي. د مدني ټولنو د هم اهنګي مرکز هم وایي چې مجرم ته باید د مجرم په سترګو کتل شي نه دا چې د لوړ پوړو چارواکو لخوا خوشي شي. د دې موضوع جزئیات د نسیم شفق پر راپور کې.
د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون د ولسمشر کرزي دوهم مرستیال محمد کریم خلیلی تورن کړ چې د غیر مسؤولو وسلوالو یو قومندان او د څه باندې سلو کسانو قاتل یې له زندان څخه آزاد کړی دی. د دې کمیسیون رئیس او د اورزګان ولایت وکیل عبید الله بارکزی له ازادي رادیو سره په یوې ځانګړي مرکې کې وویل چې دا کس عبدالحکیم شجاعي نومیږي او د اورزګان ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د لسګونو کسانو د وژلو په تور نیول شوی و. خاغلی بارکزی سرګند کړه چې عبدالحکیم شجاعي د ولسمشر کرزي د دوهم راستیال محمد کریم خلیلی په ضمانت له زندان څخه خوشې او بیرته اورزګان ولایت ته ورغلی دی.
دغه سړی تر اوسه پورې 121 نفر په قتل رسولی دلته او 125 کور ماجر کړی دي او تقریبا 65 کور په ورس وزلی دي. 200,000 کالدار افغاني د خلکو سفر شوه ته خسید. دا سړی کابل ترالی دلته مجبونی وی وزارت داخلي بندي کې ما سفر درلودي. څلوش په بعد ماوین صاحب دوم وکیلان رولر ضمانت یو کې خلیلی صبرایلا کې ځکه مستقیما دغه د ګوند هیڅ سړی شه تحت الحفظ واسطه په خپل وظیفه کې وسم دی.
د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو څه مدمخ کې ادعا وکړه چې عبدالحکیم شجاعي د دې ولسوالۍ شل تنه اوسیدونکو تختولي او له هغې ډلې نه یې ولستنه وژلې دي. راپورونه وایي چې عبدالحکیم شجاعي دا کسان د خپلو هغو دوه وطنو غیر مسؤولو وسلوالو د وژنې په غچ اخیستنې کې ووژل چې د وسلوالو مخالفانو له خوا یې سرونه پرې شوي وو. د اورزګان ولایت یو چارواکی چې د خپل نوم له اخیستلو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې عبدالحکیم شجاعي په خاص اورزګان کې څه باندې اویا تنه غیر مسؤول وسلوال لري او اوس هم په نوموړي ولسوالۍ کې آزاد ګرځي. د وویل چې په اورزګان ولایت کې بهرني ځواکونه د عبدالحکیم شجاعي ملاتړي دي او د هغوی په لارښوونه هلته پوستې هم لري. د کورنۍ او چارو وزارت چارواکو په دې اړه تازه څرګندونې نه دي کړي، خو د دې وزارت ویان صدیق صدیقي سمد مخ کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې هغه خبرې رد کړې چې ګوند عبدالحکیم شجاعي د اورزګان ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو قومندان دی. خاغلی صدیقي څرګنده کړې وه چې د دې کس لخوا د ګڼ شمېر کسانو د وژلو په اړه د کورنۍ او چارو وزارت جدي څېړنې کوي. حڅه مو وکړه چې له زندان څخه د عبدالحکیم شجاعي د خوشی کولو په اړه د جمهور رئیس د دوهم مرستیال محمد کریم خلیلی نظر هم واخلو، خو ونه توانیدو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د تاجکستان امنیتي مقامات وایي له افغانستان څخه دغه هیواد ته د نشه یي موادو د قاچاق اندازه د تیر کال په پرتله زیاته ده. تاجک چارواکي د نشه یي موادو د قاچاق په تړاو د لس افغانانو په ګډون د مخدر موادو د شلو مشکوکو قاچاقړونکو د نیولو خبر هم ورکوي. ردوان مرادی په اړه ریپورت لري.
د تاجکستان امنیتي ادارې وایي د روان کال د جنوري او سپتمبر میاشتو ترمنځ موده کې څه د پاسه 15 ټنه مخدر مواد او د نشه یي موادو شل تنه قاچاقړونکي نیولې دي. د تاجکستان د مخدر موادو د کنټرول ادارې انټرفاکس خبري اژانس ته په یوې اعلامیه کې ویلي دا نیول شوي نشه یي مواد د هغو په مقایسه چې تیر کال په همدې موده کې له قاچاقړونکو ترلاسه شوي وو څه د پاسه 240% کې زیات دي. تاجک مقامات وی په نیول شو مخدر موادو کې 4 ټنه چرس، 4.5 کیلوګرام هیروئین او څه کم همدغه اندازه اپیوم شامل دي. د دغه نشه موادو د قاچاق په تور لس افغانان، 15 ایرانیان او د قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان، اوکراین او روسیې اتباع نیول شوي دي. ننټرفاکس خبري اژانس پوینا دروان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې تاجک او افغان ځواکونو د دواړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې د نشه یي موادو د نیولو او منځوړلو لپاره 22 ځله عملیات ترسره کړي دي. تاجکستان چې له افغانستان سره شاوخوا 1500 کیلومتره ګډه پوله لري، له افغانستان څخه روسي او بیا اروپایي هیوادونو ته د نشه یي موادو د قاچاق یو مهمه لار ګڼل کیږي. د نشه یي موادو جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو اداره وایي په افغانستان کې د تولیدونکو نشه یي موادو 40% کې د دې هیواد د شمالي ولایتونو له لارې د منځنۍ آسیا او نړۍ نورو هیوادونو ته لیږدول کیږي.
خبری مجله اوري. سیډونکي په دې باور دي چې پر ایران اقتصادي بندیزونو پر دې هیواد جوړ اغیز کړی دی. لویدیز حکومتونه په دې باور لري چې د ایران اقتصاد په داسې چټکۍ د نابودۍ خواته روان دی چې تر راتلونکي پسرلي پورې ښایي د لویدیزو هیوادونو د اقتصادي بندیزونو د دې هیواد د نفتو پر خرڅلاو د پابندۍ او د کورنۍ ناسالمې ادارې له امله له سقوط سره مخ شي. په دې اړه د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکنه کړې چې مهم ټکي اجمل اند وړاندې کوي.
په ایران کې د یو لویدیز ډیپلوماټ په وینا د لویدیزو حکومتونو کارپوهان اټکل کوي چې د راتلونکو شپږو میاشتو څخه تر یو کال پورې به د ایران د بهرنیو اسعارو زیرمې تش شي او د دې هیواد لپاره به په بهر کې د خپلو تولیداتو خرڅلاو او د بهرنیو مالونو واردول ناممکنه شي. دا کار به په ایران کې د تولید او خدماتو د سکتور د کار دوام په ټپه ودروي. لویدیزو هیوادونو پر روان کال کې پر ایران پر لپسې اقتصادي بندیزونه پیاوړي کړل څو دا هیواد له اقتصادي بحران سره مخ شي او خپل اتومي پروګرام په بشپړه توګه بند کړي او یا یې وسنډوي، ځکه دا هیوادونه دا نه مني چې د ایران اتومي پروګرام دی سوله ییز وي. ایران دا ادعا رد کړې او تر اوسه یې د اقتصادي بندیزونو په وړاندې مقاومت ښودلې. د دې هیواد چارواکي وایي چې اتومي پروګرام یې د ملکي اهدافو لپاره دی. لویدیز چارواکي وایي په ایران کې د مالي توازن د نشتوالي د بحران ایجادول د دې هیواد د واکمن رژیم دوام ته ګواښ پیښولی شي. اروپایي ټولنې په روانه اونۍ کې د ایران د انرژۍ، مالی او طبیعي سرچینو پر سکتورونو نوي بندیزونه اعلان کړل. دا داسې څه دی چې د ایران د بهرنیو اسعارو سرچینې تر پخوا زر خالي کوي او د ایراني ریال بیا په چټکۍ راغورځي. په ایران کې یو لویدیز ډیپلوماټ چې نه غوښتل نومې واخیستل شي د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته ویلي بندیزونو د ایران د نفتو صادرات نمایي ته رقم کړي او په بهرنیو تبادلاتو کې د ایران وړتیا محدوده کړي. لویدیز هیوادونه په دې باور لري چې که د ایران مالی زیرمې له ستونزې سره مخ شي دا هیواد به د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي. د اسرایل حکومت پر دې باور دی چې ایران به پراتونکو شپږو میاشتو کې د اتمي سرګلولې د جوړولو وړتیا پیدا کړي، خو د ولسمشر بارک اوباما اداره بیا وایي چې دا کار به خایي کلونه وخت غواړي. نور لویدیز هیوادونه په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي چې ایران به څه وخت اتمي وسله جوړه کړی شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو پخواني چارواکي کلیپ کپچان چې اوس د یوروایشیا مشورتي شرکت کې کار کوي وایي د ایران د اقتصاد د سقوط لپاره د وخت اټکل اسانه کار نه دی، ځکه د نوموړي په وینا په دې برخه کې ډیر پیچلي فکتورونه شته دي. نوموړی وایي د ایران د بهرنیو اسعارو د زیرمو په اړه اټکلونه هم له یو بله توپیر لري او د دیرشو میلیاردو ډالرو څخه نیولې تر یو سلو لس میلیاردو ډالرو پورې اټکل کیږي. کلیپ کپچان وایي د هغو شمیرو له مخې چې دای لري د ایران د اقتصاد د سقوط په اړه اټکل ورته ستونزمن ښکاري.
د ایران د اقتصادي وضعیت په اړه له دې راپور سره روانه خبري مجله پای ته ورسیده. شپږ نیمې بجې دي.